د امریکا د دفاع وزیر نن هند ته ولاړ او د هند دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ځای ور نه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر د فشار راوړي څو د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره یوې برتنوي ورځپاڼې کړې. د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کردانو د ترسره کړې ټول پښتنې په وړاندې د سیمې مهمو لوبغاړو ترکیې، ایران او بغداد حکومت سخت عکس العمل نه څرګند کړ. دوستانو دا ساده رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدلی شئ. را سره شمشاد زدران تخنیکی همکاري کوي. په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د ګمرکونو د چارواکو لاغه شکایت مو خبره وچ ویلا هم له فاسدو چارواکو څخه د ادارو په پاکولو کې ستونزې لري. خو تر هر څه مخکې په مو کې خبرونه ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر ناورو.
د امریکا دفاع وزیر وویل ترهګرو ته پناه ورکول نور د زغم نه دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوې ډیلی کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره نن د کتنې پر مهال په نوې ډیلی کې دا خبره وکړه او پر هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پلي پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترورستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان مسله وڅېړل شوه. په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال مایکل سیسن د غونډې ته وویل چې دا ستونزه باید د خبرو له لارې هواره شي.
Our message to the Taliban and their supporters is clear.
دا وایي زموږ پیغام طالبانو او د دوی ملاتړو ته دا دی چې تاسو جګړه نشئ ګټلی، او دا واضح پیغام دی. د سولې لپاره یوازینی لار خبري اترې دي. تاسو باید له شخړو لاس واخلئ، له نړیوال تروریزم سره خپل اړیکې وشلوئ او د افغانستان اساسي قانون ومنئ. میرمن سیسن زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د سمدستي خبرو د پیلې دوملاتړ کوي. داسې خبرې چې وارلمخه شرط پکې نه وي شودل شوی. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي هم خبري وکړي او ویل چې ملګرو ملتونه د سولې د خبرو حمایت کوي. تدامي چې اماموتو زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلې دو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کوم ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ماته این شده بود هدف اواید
کوم هدف چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی و، یعنی 114 میلیارد افغانۍ، دغه هدف بشپړ شوی چې دا یو شله سره ونه ده. شغلی وردک زیاته کړه چې د اوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نورې هم زیاتې کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد وویل حکومت باید زما دوسیه ته سیاسي زما له دوسیه سیاسي ګټه پورته نکړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي احتساب به وکړي. دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته نه استوي. زما ملاتړي ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې هم ویلي و چې حکومت د قضیه جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په درویشتمه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والیاتا محمد نور د کسانو له لوري ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28مه سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور لواکه لري کړ، دا لومړی ځل دی چې ښاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندنه پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د ده په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د ده مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن، د هغه لور او زوم، راتلونکې اونۍ ورغوښتي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کردستان د سیمې چارواکي په غداری تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې عراقي کردان به له لوږې مړه شي چې ترکیه د هغوی موټر بند کړي چې ترکیې ته واوړي. پرون د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وشوه. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې ابتدایي نتیجه نن روښانه شي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوځ راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکی په لویدیځ بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې خلکو باندې ډزې وکړې. د هر ادرار سیمې اوسیدونکي د پوځ راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو دې مرکز ته له یو ډل فلسطینی کارګرو سره ننووت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو وګورئ. لاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر نن هندوستان کې او هلته د هند د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره پر نورو مسلو سربیره د افغانستان د امنیت پر موضوع هم خبرې کړې دي. دا به مووري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره وی برتنوي ورسپانې کړې ده. همدارنګه په ملدی هم خبر کو چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګنده کړې چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو له فشار سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالمشال رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک سره د طالبانو د دفتر په اړه او همدارنګه د طالبانو سره د سولې د احتمال په اړه یو مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کردانو تر سره کړې ټول پښتنې د سیمې مهم هیوادونه ترکیه، ایران او بغداد په غوسه کړي او عکس العمل یې څرګند کړي. دا ساده ایرانیو ده. د امریکا د دفاع وزیر نن هندوستان ته ولاړ او د هند له دفاع وزیر سره یې د کتنې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید د ترهګرو پناه ځای نه وي. جیمز ماتیس په هند کې د هند او امریکا ترمنځ په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان پر مسله له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمز ماتیس چې کله دا خبره کوله نو وبخښي، جیمز ماتیس همدارنګه د پاکستان نوم نه دی اخیستی خو ټینګار کړی دی چې هیڅ هیواد نور ترهګرو ته پناه ځای نشي ورکولی. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جیمز ماتیس وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو. هند باید د افغانستان په سپات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. د امریکا دفاع وزیر د هند له دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره تر لیدو وروسته په نوې ډیلي کې خبري غونډې ته وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز زغم نه لرو. ماتیس بیا په افغانستان کې د هند هڅې وستایلې. په داسې حال کې چې موږ خپله دفاعي وړتیا زیاتوو، موږ غواړو چې خپلې همکارۍ په ټوله سیمه کې د مشارکت په هدف پراخې کړو. په ځانګړي ډول موږ په افغانستان کې د هند د ګټورو مرستو هرکلی کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند هڅې ستایو. جیمز ماتیس د ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې له هند څخه کتنه کوي. د ترهګرو پر ضد د هڅو د زیاتېدو خبره په داسې وخت کې مطرح شوې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر پاکستان فشار زیات کړی دی تر څو په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې زیاتې کړي چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. تیره میاشت چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغې کې هم پاکستان ته اشاره کړې ده او له پاکستان یې غوښتي دي چې د ترهګرو پر ضد په خپله خاوره کې پراخې هڅې وکړي. پاکستان دا رد کړې ده چې وسلوالو ته یې پناه ځای ورکړی دی. اسلام آباد په ورته وخت کې هند تورن کړی دی چې له افغانستانه د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. خبری غونډه ته د هند دفاع وزیر نرماله ستارام په نوې ډیلی کې وویل چې افغانستان ته به هند پلی پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او د مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د تروریستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي.
دوستان تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نو ورې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی وغوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین رسپانډ د ځینو چارواکو له قوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ د دواړو مشرانو د خبرو له محتوا خبر دی کړی ده. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې له شپږو کلونو راهیسې پرانستل شوی مخالفت کړی دی او له افغان ولسمشر یې غوښتي چې هغه وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو دې ورځپاڼې ته ویلي چې ډونالد ټرمپ له اشرف غني سره په کتنه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ ترسره کړه، په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړي او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي. د دغو سرچینو په وینا غني هم ورسره منلې چې کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې د طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان خپل سیاسي دفتر بولي له سیاسي پلاوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه د پاکستان یوه وسیله بولي. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبرې وشوې، د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړه، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و شامله. جمهوري ریاست په دې اړه له زیاتو څرګندونو ډډه وکړه. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولې په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي؟ ګارډیان څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ترامپ دغه دفتر د سولې یوه ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل یې دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانیستل کېدو راهیسې د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي، ځکه دي چې دواړه هیوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالتونو پر اړیکو سربیره د دوحه د ډیپلوماتیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی، خو یوې نږدې ډیپلوماتیک سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هیواد د یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، خو تر ډېره د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سخت دریځو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالی سرچینې برابروي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو له ټینګېدو وروسته پرانستل شوی، په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو پنځه مشران د بو بیرګدال په نوم د یو بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی، خو له هغه راوروسته دومره اغیزمن نه و. د افغانستان حکومت چې وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي او هر چیرې چې غوښتي وي ورته اسانتیاوې برابروي، آیا په قطر کې موجوده دفتر مناسب ځای نه دی؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي طالبان باید یوازې له دفتره د سیاسي او د سولې د خبرو لپاره کار واخلي.
موږ وایو چې د نمایندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر واخسته شي، تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدلو دي په اړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګۍ په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکول شي موږ ورته هرکلی وایو.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي د دې ډلې دننه توندلارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې د امریکا حکومت نه غواړي په افغانستان کې روانه جګړه د سولې د خبرو له لارې هواره کړي، بلکې پر پوځي هڅو اتکا کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه او په بلفاست کې د ملکې د پوهنتون استاد مایکل سمپل ګارډین ته د دې خبرې تر څنګ ویلي چې په افغان لوري کې له دغه مسلې به هغوی ډېره ګټه پورته کړي چې جګړې ته تګي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا برابرې کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره اساسي لار سوله ییز لار بلل شوې، خو ټولې هڅې ولې پر جګړې متمرکزې دي، په ځواب کې وویل
د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د سولې عالی شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په همغې ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندهار کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړو چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لار شي د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي ولرو. نو له دې څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنیو مسایلو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لاره چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي او د بین الافغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنیو جنګونو لپاره یو د حل لاره پیدا.
خپلواک صاحب، تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریځ باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخ ته ولاړې شي او په هغه صورت کې ښه نتیجه ورکولی شي. معمولا ډېر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبرې مخته یوړ شي؟ د هغوی آدرس چیرې دی؟ له هغوی سره په څه ډول کوی شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درېمګړتوب ته او تحصیل کننده ته آمادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له هغوی څخه د نړیوالو ملاتړ په سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکراتو دا نه دی چې موږ په یوه کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هیوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هیوادونو د علماو یا د داخل کې د افغانستان د بانفوذ شخصیتو منځګړیتوب ردوو. هدف مو دا دی چې د مذاکراتو مالکیت په خپله د افغانانو سره وي تر څو پورې چې بین الافغاني تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیواله ټولنه د بین الافغاني تفاهم څخه ملاتړ وکړي لکه چې موږ د اسلامي سره به همدغه تجربه لرله. بله مسله چې مطلقا موافق یو چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسي، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو اسلامي تحریک د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې وغواړي د افغانستان حکومت د لپاره آمادګي لري چې د دغه مذاکراتو د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبره ډیره په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پیشرفت نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکراتو په جریان کې د ایجنډا له مخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د ټولو غوښتنو د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. نو موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو وجود ته ضرورت ولري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به هیڅ ډول ستونزه او مشکل نه وي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې ویلي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیاوې رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دی. نجیب الله وردک د سې شنبې په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره وویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال جان خانجان الکوزی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو په پروسه کې د زورواکو د لاسوهنو مخه ونیول شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړګنی او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې ومنل چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د ښاغلي وردک په خبره ځینې سیمه ییز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشارونه پرې راولي.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که اون نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
ده وای ستونزه چه پیخیگی و وغارو چه یو کس لدن ده لرکلو دیر فشار را بنده راوڑل کی لطول مشران و هیل ده چه پر منگ فشار را نوری ده یو کس لرکیدو سر طول مشران رازی و وای چه ده غصده خده حال ده چه منگ با ده لرکیدون کی کس پاله کافی اسناد لرو چه پر خواشنه سر چه خصده نو
اون نفر خوب نبود متاسفان
دو واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي ښاغلي وردګ وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي د بیلګې په توګه په تېره میاشت کې د دغه ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تېره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي د دا خبرې د سه شنبې په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یوه معلوماتي مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي خو وایي چې ځینې نورې لویې ستونزې هم شته چې حکومت په هوارولو کې پاتې راغلی دی
او د دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک کې موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وسپې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي
ښاغلی الکوزی وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره دې هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو د ترسره کړي ټول پښتنې په وړاندې د سیمې مهمو هیوادونو ترکیه ایران او عراق حکومت سخت عکس العملونه څرګند کړي د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړی چې له کوردستان سره پوله به وتړي او پر کوردانو به داسې حالات راولي چې له لوږې ومري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ټول پښتنه د خواشینۍ وړ بللې دا د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجه ښیي چې له نوي زیاتو ګډونوالو ورته مثبت رایه ورکړي له دې او ځینو نورو عکس العملونو مو نوري خبرې
د ترکیه ولسمشر د عراق د کوردستان د خود مختار سیمه ایزې ادارې مشر دغه ټول پښتنې ریفرندوم د ترسره کولو لپاره په خیانت تورن کړ رجب طیب اردوغان چې نن په انقره کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې څرګندونې کولې د عراق کوردانو ته خبرداری ورکړ چې کله ترکیه خپلې لارې بندې کړي چې له پولې تېرې شي کوردان به له قحطۍ سره مخامخ شي او زیاته کړه چې د اقتصادي او پوځي اقداماتو په ګډون ټول انتخابونه د ده د میز پر سر دي دوستانه وایم چې تر وروستۍ شیبې موږ داسې اټکل نه کوو چې بارزاني به داسې تېروتنه وکړي خو زموږ اټکل داسې ښکاري چې سم نه و دا د ټول پښتنې پرېکړه چې اوس له مشورې پرته په داسې وخت کې وشوه چې زموږ اړیکې تر بل هر وخت تودې وي خیانت دی د دغه ټول پښتنې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې 2 په دغه ریفرندوم کې ګډون کړی او غوڅ اکثریت له 90% زیاتو ورته مثبت رایه ورکړې ده شاوخوا 1.5 میلیونه کوردان د عراق په شمال ترکیه سوریه او ایران کې اوسي چې دغه ټول پښتنې له دغو سیمه ییزو حکومتونو سره داسې اندېښنې راپورته کړي چې د عراق د شمال جلاوالی به د دوی تر کورد میشتو وګړو پورې هم وغځېږي د بغداد حکومت هم له دغې ټول پښتنې وروسته د عراق په شمال کې د هغو سیمو چې د کوردانو په لاس کې دي د احتمالي جلا کېدو پر سر د خبرو کولو مسله رد کړې ده د عراق صدراعظم حیدر لبادی پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې موږ نه خبرو کولو ته چمتو یو او نه هم غواړو چې دغه ټول پښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو ځکه دغه ټول پښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه د عراق دفاع وزارت د ټول پښتنې لپاره تر رسیدو څو ساعته وروسته له ترکیې سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو اعلان وکړ. په تهران کې د ایران پارلمان اعلان وکړ چې سبا چهارشنبه به د تړلو دروازو تر شا د دغه ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. په عین حال کې د ایران په شمال لویدیځ کرد میشتو څو ښارونو کې په زرګونو کسانو د کردستان د ټول پښتنې په ملاتړ لاریونونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ په یوه بیان کې وویل چې واشنگټن په دغه ترسره شوې ټول پښتنې ډیر ناهیلی شوی دی، خو د عراق د کردستان د سیمې له وګړو سره به د متحدو ایالتونو تاریخي شراکت بدل نه شي. هغې زیاته کړه چې دوی داسې ګمان کوي چې له دغه ټول پښتنې سره به بې ثباتي زیاته شي او د کردستان د سیمې او د وګړو لپاره به شرایط سخت شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس هم د دغه ټول پښتنې د احتمالي ورانوونکي ځواک په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ګوتیرس یو ځل بیا د عراق ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي په ملاتړ ټینګار کړی او د بغداد او کرد مشرانو ترمنځ د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره د اغیزمنو خبرو اترو او رغونکو جوړجاړي غوښتنه وکړه.
و مودل چې د عراق په شمال کې د خپل وکیل لپاره د کوردانو لخوا تر سره شوی ټول پښتني ترکیه، ایران او د عراق مرکزی حکومت په غوسه کړی او عکس العمل نه څرګند کړی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د فساد کې د ښکېلتیا د دوسیو له امله له دندې لرې شوی، د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب په نوم یوې محکمې ته حاضر شو. په دې اړه په دې رپورټ کې تفصیل اورئ.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکولو لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمو د رئیس د میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رسېدو سره سمې د خپل ګوند نجیب پړ غړو سره تر سلا مشورو وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سېشنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړې غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو له مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېد وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم در روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستند قضیې له امله ناهله او لواک لري کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما سندو کې د نواز شریف په درې اولادونو، دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونې وړ ده چې د حساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې ځینې لرغوني سیمې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اکثره لرغوني سیمې په نامنو سیمو کې دي. مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورت لري.
په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مثلا په خود سره توګه د ناپیژند کسانو لخوا د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا د وسلوالو ناپیژند کسانو لخوا په دولت آباد ولسوالۍ او د مزار جوزجان ترمنځ په پولو کې لرغونې سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چومدتن نامنی سبب شوی تر څو وسلوال لرغونی سیمې وکیندي او اثر ته قاچاق کړي. ښاغلی خلیق په دې اړه وویل
سوات بوسانی بسیار زیاد وجود داره که
ډیری لرغونی سیمې موجود دي چې حراست او ساتنه یې ډیر ګران کار دی. په ډیرو سیمو کې چې نامنی ده د خود سره کسان لخوا د سیمې کیندل کیږي او په ځینو مواردو کې یاد مسایل ته زموږ پام هم شوی دی. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي سره له دې چې په ځینو مواردو کې د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو څو مورده احمار له دوی سره ثبت ته رسېدلي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې لپاره د پولیسو یوه خاصه قطعه موجوده ده تر څو د لرغونو سیمو د خودسره کیندلو او همدارنګه د قدیمي توکو او بستنی اثارو د قاچاق مخنیوی وکړي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي باغ د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېرې لرغونې سیمې موجودې دي. خو د دولت د نه پاملرنې له امله ډېر وخت دا سیمې د تاریخي توکو د قاچاق کوونکو او نامعلومه وسلوالو لخوا په خودسره توګه کیندل کېږي. د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم شاهی په اړه وایي
د مناطقې کې اوسر بستنی وجود داره کندان کوری وجود داشته و در راسته اصلا حکومت هیچ کدام توجه خاصی نداشته و تا حال عاملین و قاچاق برای اوسر بستنی را دولت هم گرفتار نکرده و از دولت میخواهیم که توجه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایت سمنګان کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو سیمو د ساتنې خاصې قطع د نشتون په اړه شکایت لري.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په دې ځای پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبری مجله کې سید سمیع عباس در سره دی.
تشکر.